نیست که دیگه حادثه چند نفر کشته شده.
تشکر شفق سیم. تشکر بسیار زیاد از شما. در این برنامه پشتو موضوع را به تفصیل دنبال خواهیم کرد. نسیم شفق از کابل. و اکنون رضوان مراد با نفس تازه و دستان پر از خبر در استودیو است. مراد صاحب بفرمایید.
من نه مصطفی صدیقی دوستان او سره هم چې اوریدل چې د ازادي رادیو خبريال د کابل په هغه سیمه کې د چوي څو شی به مخکې پکې 14 شوې ده. تر اوسه معلومه نه ده چې دا د مان 14 د کا انتحاري حمله ده. ویل کېږي چې شمېر کسان پکې مړه او ټپيان دي. د همدې خبرونه په دوام کې به ل خپل خبريال په دې اړه در سره ورسي معلومات او دقیق معلومات شریک کړو. خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. په کابل کې څو شیبې مخکې 14 شوې ده چې تر اوسه د تلفاتو په اړه دقیق معلومات نشته. موسکو وایي دوی به د ملګرو ملتونو په تور لیست کې د افغان طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده د نوم د شاملولو ملاتړ وکړي. خو لومړی باید په دې اړه د افغان حکومت پر استدلال غور وکړي. او د سوریې ولسمشر بشار اسد وایي سترګې په لار دی چې د امریکا له منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د تروریزم پر ضد مبارزه کې همکاري وکړي. د خبرونو تفصیل. راپور نوای چې څو شیبه مخکې په کابل کې 14 شوې ده. د 14 لسمی د ازادي رادیو خبريال څو شیبه مخکې د ازادي رادیو په دریخ پرونه کې ویل چې 14 په پول محمود خان سیمه کې شوې ده. او تر اوسه د 14 څرنګواله معلوم نه ده چې آیا 14 و او که انتحاري حمله. عین شاهدان وای او د ازادي رادیو خبريال وای چې یو شمېر کسانې په ټپي حالت کې لیدل دي. موږ هڅه کوو چې په همدې خبرونه کې تاسو سره په دې اړه ورستي معلومات شریک کړو. د امریکا متحده ایالات وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا د ممکنه بشري جنایتو په اړه د جرمونو د نړیوالې محکمې څېړنه موجهه او مناسبه نه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایندې الیزابت تروت د سه شنبې پر ورځ ویل د امریکا متحده ایالات په دې برخه کې د حساب ورکولو خپل سیستم لري او موږ دا کار په لوړو ممکنو معیارونو کوو. موسکو وایي دوی به د ملګرو ملتونو په تور لیست کې د افغان طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده د نوم د شاملولو ملاتړ وکړي. خو لومړی باید په دې اړه د افغان حکومت پر استدلال غور وکړي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د انټرفاکس خبري اژانس ته ویلي د افغان حکومت دا غوښتنه باید له اسنادو سره یو ځای وي او که افغان چارواکي موثق اسناد وړاندې کړي پر دې وړاندیز به غور وکړي. د کابلوف په وینا د ملګرو ملتونو د تورستانو په لیست کې د یو شخص شاملول د دې سازمان د امنیت د شورا د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په کمیټه کې یو ځانګړی پروسه لري چې د یو کس د جنایي کړنو په اړه د اسنادو د وړاندې کولو پرته امکان نه لري. د روسیې د لوړ پوړي ډیپلوماټ په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې په دې وروستیو کې افغان ولسمشر د ملګرو ملتونو د بندیزونو د کمیټې له چارواکو غوښتل چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله نوم دې د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړي. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وی په هندوستان کې د اسیا د زړه په نوم په هغه سیمه ییز کانفرنس کې ګډون کوي چې پکې به د افغانستان پر وضعیت بحث کیږي. سرتاج عزیز یو پاکستانی ټلویزیون ته وویل چې د اسیا د زړه کانفرنس د افغانستان په اړه دی او افغانستان د پاکستان لپاره لومړیتوب لري. ټاکل شوی ده چې د اسیا د زړه په نوم دا کانفرنس د ډسمبر په لومړنۍ اونۍ کې د هند په امرتسر ښار کې چې د پاکستان پولې ته نږدې پروت دی جوړ شي. په دې کانفرنس کې به په افغانستان کې د امنیتي وضعیت پر ښه کېدو او په دې که د سولې د ټینګښت پر لارو چارو خبرې وشي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تیر یو کال کې اړیکې ترینګلې دي. افغان حکومت پر پاکستان تور پورې کوي چې پر خپله خاوره د هغو وسلوالو طالبانو د مشرانو په ضد جدي اقدامات کوي چې په افغانستان کې بریدونه ترسره کوي. د سوریې ولسمشر بشار اسد وایي دې سترګې په لاره دی چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سوریې په اړه د متحده ایالاتو پالیسي بدله کړي او که څنګه. خو نوموړي ویلي چې دی چمتو د ټرمپ سره د وسلوالو د ځپلو لپاره په ګډه مبارزه وکړي. بشار اسد د امریکا د ولسمشر په توګه د ټرمپ د منتخب کېدو په اړه د پرتګال تلویزیون ته خپلو لومړنیو څرګندونو کې ویل چې دغه جمهوري غوښتونکي مشر په سوریه کې د سختدریزو ډلو پر ضد د جګړې په اړه تعهد څرګند کړی. خو د بشار اسد په خبره پوښتنه دا ده چې آیا ټرمپ به خپلې ژمنې عملي کړي او که څنګه. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې په سوریه کې له ځینو وسلوالو ډلو څخه د ملاتړ په باب به د امریکا پالیسي بدله کړي. د سوریې ولسمشر وایي د ډونالډ ټرمپ په اړه احتیاط سره قضاوت کوي او د نوموړي په وینا که ټرمپ د تروریزم پر ضد مبارزه کوي نو سوریه به د نوموړي د ادارې یو طبي متحد وي. د امریکا یو مخکخ جمهوری غوښتون کې سناتور د هیواد منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ته خبرداري ورکړه چې له روسیې سره د هر ډول اړیکو بیرته فعالول به خطرناک وسی. د امریکا د سنا د پوځي کمیټې مشر جان مکین چې د روسیې له جدي منتقدانو څخه دی، دا څرګندونې د ښاغلي ټرمپ او د امریکا په کانګرس کې د هغو جمهوری غوښتونکو ترمنځ د ترنګلتیا څرګندونه کوي چې د مسکو په وړاندې جدي اقدامات غواړي. جان مکین د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ هغو خبرو ته اشاره کړې چې پکې پوتین له امریکا سره د اړیکو د ښه کېدو غوښتنه کړې ده. جان مکین څرګنده کړه چې موږ باید د پوتین پر دې خبرو هم دومره باور وکړو لکه د کې جی بی د پخواني مشر چې تر د کې جی بی پر پخواني مشر چې کېده. نوموړي د پوتین په اړه ویلي چې نوموړی خپل هیواد په استبداد اداره کوي، خپل سیاسي مخالفان وژني، خپل ګاونډي هیوادونه اشغالوي او د امریکا متحدین ګواښوي. د جان مکین په وینا هغه لږ تر لږه زیان چې له پوتین سره د اړیکو د ښه کېدو له کبله اوړي، هغه به په سوریه کې د خلکو په وژنه کې له نوموړي سره لاس یو کول وي. جاپان او روسیا وایي توکیو ته د ولسمشر ولادیمیر پوتین له سفر مخکې دوی د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکارۍ د زیاتېدو لپاره هڅې تیزی کړې دي. پرون د جاپان د بهرنیو چارو وزیر فومیو کشی دا د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال ایګور شوالوف سره په یو خبري غونډه کې ویل د ګمرکي همکارۍ او په بشري او طبي برخو کې د تبادلې لپاره د لسو سندونو د چمتو کولو لپاره هڅې تیزی کړې دي. ټاکل شوی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د ډسمبر په 15 نیټه د جاپان له صدر اعظم شینزو آبی سره په توکیو کې وګوري. او د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په تلیفوني خبرو کې د روسیې لخوا د دې هیواد د ځینو سیمو د لاندې کولو پر وړاندې مبارزه کې د واشنگټن قاطع ملاتړ غوښتنه کړې ده. د اوکراین د ولسمشر له دفتر یو خپره شوې خبره پڼوي نوموړی چمتو دی چې د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا په خاطر د ښاغلي ټرمپ له نوې ادارې سره کار وکړي. تاسې زموږ غږ له آزادي رادیو اورئ. د کابل په پری محمود خان سیمه کې 14 شوې ده. دا چې 14 د ماین وو کزان وژن کې حمله او څومره تلفات لري په دې اړه په همدې خبرونه کې وروستي او دقیق معلومات در سره شریکو. دا هم اورې چې د جرمونو نړیواله محکمې په نړۍ کې د بشري جنایتو په اړه په خپل وروستي ریپورت کې افغانستان هم شامل کړی دی. په فرا کې پرون او امنیتي ځواکونو هغه شپږ کلن ماشوم وژغورو چې څه موده وړاندې اختطافشانو یا انسان تښتونکو تښتولی و. دا ماشوم د خپل تښتونې او د اختطافشان لخوا د ځورونې کیسه په خپله کوي. د سولې علي شوراوي په پاکستان کې د افغانستان د سولې په اړه د بکواش ناسته به لاسته راوړنې ده. خو د یو شمېر پخواني چارواکي او سلاکاران او د چارو کارپوهان وایي چې د خبرو اترو دروازه باید پرانستې وي.
په مثبت خوا کې یو حرکت دی، د خبرو د مذاکراتو دروازه باید بنده نشي، باید همیشه د مذاکراتو دروازه خلاصې وي.
د لوړ زده کړو وزارت چارواکي وایي په دې وزارت کې د وکیلانو د نفوس مخنیوي د لامل شوی چې ولسی جرګې له وزیر د باور رای واخلي.
بیا هم زه تاکید کوم چې سلیقوي ډیر منفي برخورد او البته ځینې وکیل صاحبان
د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او د انصاف په لټه کې او ازادي اوریدونکي ونیس پروګرامونه د خبرونه په دوهمه برخه کې خبريږي. ازادي رادیو په اف ام 100.5 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې په واضح ډول اوریدلی شئ. د خبرونې په سر کې مو واوریدل چې په کابل کې 14 شوې ده. دا 14 څو شېبې مخکې شوې او د ازادي رادیو خبریال لسیمې څخه وویلې چې په 14 کې مرګ ژوبله هم اوښتې. زموږ همکار نسیم شفق همدا شېبه د کابل له سټوډیو څخه راسره د تلیفون په لیکه کې دی. شفق صاحب، تاسې د 14 په زیته تقریبا نږدې وای، 14 څه 14 شوې ده او تلفاتو په اړه څه ویل کېږي؟ وروستي معلومات څه دي؟
سلام وړاندې کوم. بلې، 14 دقیقا د محمود خان په پل باندې شوې. دلته یو امنیتي مسؤول ازادي راډیو ته وویل، خپل نوم یې وانخیست، ویل چې دا یو دولتی فلینکوج ډوله موټر باندې شوی. زینو عینی شاهدانو ویل چې دا انتحاری حمله و او یو کس ځان پورې چاودون کې مواد وچول، ولی زینو نور ویل چې دا په اغلب ګمان ریموت کنټرول ماینو، ولی عینی شاهدانو ویل چې هلته وژل سوي کسان هم ولیدل او زخمیان هم هلته پراته و. مونږ هم چې ساحې ته نږدې ولو د چاودنې هم د خلک مو ولیدل، څو تنه چې هلته زخمیان شوي وو او په سړک باندې پراته وو. په عین حال کې امبولانسونه هم سیمې ته راغلل او د زخمیانو د انتقال لپاره ساحه د امنیتي مسؤولینو لخوا په چټکۍ ډول باندې کلابنده سوه او خلک او موټرو ته اجازه ورنکړل سوه چې د سیمې څخه تګ راتګ وکړي. د دې چاودنې نه تقریبا دولس یا دیارلس ساعته مخکې، یعنې تیر ماښام، هم په کارتنو سیمه کې اتمې امنیتي حوزې پورې اړونده سیمه کې، هلته هم د ریموټ ماین یا مقناطیسي ماین چاودنه وسوه په یو موټر باندې، چې هلته هم یو کس ووژل شو او دوه زخمیان شول. باید ووایم چې د نننۍ چاودنه چې کومه سوې ده، دفاع وزارت هم نږدې ده، ولی تر اوسه لا امنیتي مسؤولینو نه دي ویلي چې دقیقا په دې پیښه کې څو تنه وژل شوي، ځکه لا تر اوسه وخت دی او تر اوسه به څېړنې نه سوي او څومره کسان ټپیان دي. ولی خلک په مجموع کې اندېښمن وو او مونږ چې ولیدل خلکو منډې کولې او یو دوه ښځینه هم ولیدل شول چې هغوی منډې وهلې او چیغې ویلې چې زمونږ زامن مکتب ته روان وو په دغه وخت کې. تر اوسه پورې لا ډېر جزئیات د دغې پیښې نه دي معلوم.
ډېر زیاته مننه دوستانو. نسیم شفق چې په کابل کې د نن ورځې د چاودنې په اړه درسره وروستي او تر اوسه ترلاسه شوي معلومات شریکول. زموږ د همکار په وینا چاودنه دقیقا د پل محمود خان په سیمه کې شوې ده، پر یو موټر شوی چې ګمان کېږي دولتي موټر به وي، او تر اوسه دا څرګندنه ده چې دا د ماین چاودنه وه او که ځان وژونکی برید و. ویل کېږي چې په دې برید کې مرګ ژوبله هم اوښتې ده او یو شمېر ملکي وګړي په ټپي حالت کې لیدل شوي دي. موږ به هڅه وکړو چې د همدې خپرونې او د نن ورځې خپرونو په دوام کې د کابل د نننۍ امنیتي پیښې وروستي او دقیق معلومات در سره شریک کړو.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د جرمونو نړیوالې محکمې په نړۍ کې د بشري جنایتو په اړه په خپل روسي رپورټ کې دا ځل افغانستان هم شامل کړی دی. په راپور کې په افغانستان کې د جګړې د بېلابېلو اړخونو لخوا ترسره شوو ممکنه بشري جنایتو په اړه د څېړنې یادونه شوې ده. په دې کې د حکومت مخالف وسلوالو، افغان امنیتي ځواکونو او د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو لخوا ترسره شوې بشري سرغړونې شاملې دي. د یادونې وړ ده چې د دې رپورټ په اړه، یعنې د جرمونو د نړیوالې محکمې د رپورټ په اړه، موږ هڅه وکړه چې له افغان حکومت سره وغږیږو او د افغان حکومت د ځینو امنیتي ادارو نظر هم وخلو چې په دې رپورټ کې ویل شوی دی چې له بشري حقونو سرغړاونه کړې، خو تر اوسه په دې اړه مو څه ترلاسه کړی نه دی.
په دې رپورټ کې هغه بشري جنایتو ته اشاره شوې چې د وسلوالو طالبانو او د حقانی شبکې په څیر د دوی د ملاتړو ډلو لخوا شوي. همدارنګه هغه بشري جنایات، شکنجه او ناوړه چلن هم یاد شوی چې د افغانستان د حکومتي ځواکونو په ځانګړې توګه د پولیسو او ملي امنیت د مامورینو لخوا شوی، او هغه بشري جنایت، شکنجه او بد چلن چې له یو شمېر کسانو سره په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو لخوا شوی هم په رپورټ کې یاد شوی. د دوشنبه په ورځ د جرمونو نړیوالې محکمې څارنوالانو وویل پر دې خبرې د باور لپاره مناسب دلایل شته چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د شکنجې په شمول جنگي جنایت ترسره کړي. خو د سه شنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند الیزابت ترودو ویل د امریکا سرتیرو په اړه د جرمونو د نړیوالې محکمې څېړنه مواجه او مناسبه نه ده. د جرمني خبري اژانس د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند لخلي وایي متحده ایالات د خپل فعالیتونو د ارسون لپاره خپل سیستم لري، او د همدې سیستم پر بنسټ متحده ایالاتو په پراخه توګه خپل فعالیتونه خپل ارسولي او په ډیرو په خوکی سرغړونکې محاکمه کړي. خو د جرمن نړیوالې محکمې د افغانستان د کړکیچ دوه نورو مهمو لورو وسلوالو، طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو لخوا د شو بشري جنایتو یادونه هم کړي. په رپورت کې د ترلاسه شو معلوماتو پر بنسټ ویل شوی دی چې د افغانستان د حکومت مخالف وسلوال، طالبان او ملاتړي له 2001 کال څخه تر 2015 میلادي کال پورې د لږ تر لږه 10,000 ولسی خلکو د وژنې مسؤل دي. رپورت وایي طالبان او ملاتړي پر دې سربېره پر داسې ځایونو او ودانیو بریدونه کړي چې خوندي سیمې ګڼل کیږي. همدارنګه د جرمونو نړیواله محکمه وایي د حکومت د مخالف وسلوالو په ځانګړې توګه د طالبانو لخوا ځینې داسې بشري جنایات شوي چې په هغه چوکاټ کې راتلی شي چې په اړه یې دا محکمه څېړنې وکړي. په دې لړ کې د سیاسي او مذهبي عقایدو پر بنسټ د خلکو وژنې، سهارایي محکمې، د بندیانو شکنجې، د ښځو او نجونو ځورول او وژل، او پر هغه نړیوالو موسسو بریدونه شامل دي چې په افغانستان کې له حکومت سره په بشري چارو کې مرسته کوي. د جرمونو نړیواله محکمه په خپل ریپورت کې زیاتوي طالبانو په ملکی او ګڼمیشتو سیمو کې په قصدي بریدونه او همدارنګ د بشری مرستو د ادارو پر کارکونکو او په خوندي اماکنو پر قصدي حملو بشری جنایات ترسره کړي. بلتکې چې د جرمونو نړیوالې محکمې د وسلوالو طالبانو او د دوی د ملاتړ لخوا جنگي جنایت بللې، هغه په تاو تریخوالي او بریدونو کې له کم عمره ماشومانو څخه کار اخیستل او په ظالمانه توګه د خپلو مخالف وژل او ټپي کول یاد شوي. د جرمونو نړیواله محکمه وایي دوی هغه جرمونه راخیستي چې وسلوالو طالبانو په پراخه توګه د خپلې پالیسۍ د برخې په توګه په قصدي ډول پلان کړی دی. د جرمن نړیواله محکمه د هغه بشری جنایتو په اړه هم تفصیل ورکړی چې د افغان امنیتي ځواکونو له خوا شوی. په دې برخه کې له زندانیانو سره ناوړه چلن، د هغوی شکنجه او په ځینو مواردو کې پر بندیانو د جنسي تیری پیښې یادې شوي. په ریپورت کې ویل شوي د هغه کسانو له 15 نیولې تر 50 سلنه برخه شکنجه شوي او ورسره ناوړه چلن شوی چې افغان امنیتي ځواکونو په دې هیواد کې د روان کړکیچ په تړاو نیولې دي. د جرمن نړیواله محکمه وایي د بندیانو سره ناوړه چلند د ملي امنیت، ملي پولیسو او سیمه ایزو پولیسو لخوا شوی، خو دا محکمه په خپل ریپورت کې زیاتوي چې دا بشری سرغړاوی د افغانستان د حکومت د پالیسۍ برخه نه ده، بلکې افراد او ځانګړو ادارو په دې کار کې لاس لرلی.
دا جمل ان پراپور کې مو اوریدل چې د جرمونو نړیوالې محکمې په نړۍ کې د بشری جنایاتو په اړه په خپل وروستي ریپورت کې دا ځل افغانستان هم شامل کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
هغه پنځه کلن ماشوم چې په فرا ولایت کې یو ماش مخ کې برمته شوی او د سه شنبه ورځې ناوخته خوشی شو. د دې ماشوم کورنۍ وایي چې باید د نوید برمته کوونکو ته سخته سزا ورکړ شي. په همدې حال کې د فرا ولایت امنیتي چارواکي وایي چې دا کار د پیسو لپاره شوی او په دې کې یو ډله غله لاس لري. لسیمې په زمونږ همکار احمد شاه فطرت رپورټ برابر کړی.
وروسته تر کابو یو میاشتې 15 کلن نوید د برمته کوونکو له منګلو خوشې او خپلې کورنۍ ته تسلیم شو. نوید د فرا د ښار په شمالي سیمه کې د قلعه فریدون څنګ ته ساتل کېدی. د نوید پر بدن ټپونه لورایه معلومېږي او وایي چې برمته کوونکو هم وهلی او هم یې پوره خواړه نه ورکول. د هغه بدن ډیر کمزوری دی او حتی پر پښو نه شي درېدلی. نوید په خپله پسته او نیمه ژبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې دی د کور له مخې په یو موټر کې یوړ او همداشان یې تل ځوروي. د نوید پلار هم چې د خوشحالۍ اوښکې تر سترګو بوئېږي وایي ډېر خوښ دی چې ماشوم یې بېرته ژوندی خوشي شوی دی. عبدالجلیل د دغه ماشوم پلار وایي چې باید هغه کسان چې د ده ماشوم یې له ځان سره وړی په شد مجازات او اعدام محکوم شي.
احساس خوشی داره از محترم ولی صاحب، خیلی خوشحاله، زحمت خیلی کشی، واقعا که زحمت کل ارگان ها، رئیس امنیت ملی، جنایی، اینا خیلی زحمت کشی. زنا برخورد باشه که 40 شونده روزه که ما از دست زنا خون میخوره، پیام بده که برو سریر بیار، برو پور بیار، تصویر ری که با ما پول بده.
صد فامیل ما مدیس
ما فامیل بده از رئیس جمهور همین خواهش می نمی خواهش می نو کنار اعدام کنه.
صد فامیل
اعدام کنه، اینا رو مرگ ریشی زنا گام کنه که یک ذره خوری و زحمت که مگه مسلمان نبیند است. اینا صبح گلش باز میکاره مینا. رئیس جمهور خواهش مینو کنار اعدام کنه. نار نزغار
په همدې حال کې د فرا والی محمد آصف ننګ وایي چې دې پیش په اړه دوی نورې څېړنې هم روانې دي او په دې پیښه کې 2 کسان لاس لري. د والی په خبره تر اوسه 2 تنه دې پیش له عمله نیول شوي او دوی هڅه کوي نور عاملین هم ونیسي. والی همداشان وایي که قانون اجازه ورکړې وای نو همدانن نیول شوي کسان په ښار کې اعدامول.
که فرا قانوني نه وای په دې چوکې په همدې لحظه ما راځړولو. اما موږ قانون لرو، د جزا په قانون کې حد ټاکل شوی دی، په شریعت کې حدود ټاکل شوی دی، د شریعت مطابق او د قانون مطابق چې د شریعت نه مستنبط شوی دی زموږ د جزا قانون. ان شاء الله شدي مجازات به دوی ویني، په دې کې شک نشته. تر هم څوک نه سپیک کول.
د نوید د خلاصون لپاره د افغان ځواکونو لخوا هغه وخت چټک عملیات پیل شول چې په دې اړه رسنیو او خلکو ډېر اعتراضونه وکړل. دا لومړی ځل دی چې په فرا کې یو ماشوم د برمته کوونکو د منګولو څخه ژوندی لاسته راځي او خپلې کورنۍ ته سپارل کیږي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ صفحه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورئ. له فریبا ظاهر ورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه خبرې کړي دي.
یو شمیر نړیوالو رسنیو په پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه مقاله لیکلې ده. نیوز ویک مجلې په خپلې و مقاله کې دا پوښتنه کړې چې آیا اسلام آباد سلګونه زره افغان کډوال باسي. مجله لیکي پاکستانی پولیسو په پېښور کې د محکمې تر یوې جلسې وروسته افغان کډواله شربت ګوله د رواني میلادي میاشتې په لومړیو کې ل خپل پولو وېستله او افغانستان ته واستوله. هغه پیژندل شوی افغان میرمن چې په 1980 لسیزه کې د ماشومتوب عکس نړیوال شهرت وموند. شربت ګوله د پاکستانی چارواکو لخوا نیول شوی او په دې تورن و چې په هغه وخت کې په جعلي اسنادو ژوند کاوه. نیوز ویک زیاتوي شربت ګوله د څو لسیزو لپاره د هغو افغان کډوالو په یوه بیلګه بدله سوې وه چې د پخواني شوروي اتحاد پر مهال پاکستان ته تللې وه او اوس د هغو کډوالو یوه بیلګه ده چې پاکستان یې د ایستلو په هڅه کې دی. نیوز ویک لیکي په کابل کې ډیری په دې باور دي چې د شربت ګولې قضیه په پاکستان کې د هغه پروګرام له مخې سوې چې له مخې افغان کډوال تعقیب او نیول کېږي. په تیرو څلورو میاشتو کې څه باندې 1500 افغان کډوال په ناڅاپي ډول له پاکستان ووتل او ملګرو ملتونو اټکل کړی چې دا شمیره به د روان کال تر پایه ولکه 1500 کسانو ته ورسیږي او د دغو کسانو څخه تقریبا 50% یې هغه کسان دي چې له څو نسلونو څخه په پاکستان کې ژوند کړی دی. مجله زیاتوي د افغان کډوالو په پراخه کچه ځورونی هغه شکونه او ګمانونه لا پیاوړي کوي چې ګواکې اسلام آباد ټول هغه کډوال چې له ډیر مودې راهیسې په پاکستان کې ژوند کړی وتلو ته اړ باسي او دا به د نړۍ په سطحه تر ټولو لوی اجباري هجرت وګڼل سي. نیوز ویک لیکي له پاکستان څخه دغه ډلیز هجرت اروپا ته د خلکو د ډلیز مهاجرت په نسبت لږ د پام وړ ګرځېدلی دی. خو د بشري حقونو ځینې فعالان اوس پر دې غور کوي چې آیا پاکستان هغه هیواد ته چې د جګړې په حال کې دی په زور د کډوالو پیسو سره نړیوال قوانین له پامه غورځولي که څنګه. نېشنل انټرست خبرونه هم په یو مطلب کې لیکلي چې په پاکستان کې افغان کډوال مه هیروي. نشریه لیکي شربت ګوله د سلګونو زرو کډوالو د ژوند د ناخوالو یو بیلګه ده. که څه هم د کډوالو ستونزمن شرایط د نړیوالو د پام وړ دی خو په ډیرو نادرو حالاتو کې د هغوی ځینې انځورونه د خلکو په ذهنونو کې پاته سوي دي چې افغان کډواله شربت ګوله او کوردي ماشوم ایلان یې بیلګې دي. په د سال کې چې 12 کلنه شربت ګوله وتوانېدل په خپلو زړه راښکونکو سترګو د نړیوالو خواخوږي او پام ځانته وړوي د کوردي ماشوم ایلان مړی بیا چې د ترکیې په سوایل کې وموندل سو نړیوال ډیر غمجن کړل. نېشنل انټرست زیاتوي دغه دواړه انځورونه چې د کډوالو په اړه د خلکو نظر بدل کړ واقعا د هېرېدو نه دي.
آزادی رادیو په اف ام سل اشاره 5 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. د سولې عالی شورا وایي چې په پاکستان کې د افغانستان د سولې په اړه د پګواش ناسته بے نتیجې ده. د سولې عالی شورا د بهرنیو اړیکو سلاکر محمد اسماعیل قاسم یار د سه‌شنبې پر آزادی رادیو ته وویل چې د افغانستان د سولې په اړه د پګواش تیرو ناسته په کتو دا ځل به هم په اسلام آباد کې د دې موسې ناسته بے لاسته راوړنې وي. خو یو شمېر کارپوهان وایي چې د سولې د خبرو اترو لپاره باید دروازې همیشه پرانستې وي. عبادالله هننزه په ریپورت لري.
ټاکل شوې تر راتلونکو څو ورځو پورې د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په اړه د پګواش غونډه جوړه شي. خو د سولې عالي شورا وایي چې دغې ناستې ته کومه تمه نه لري. د سولې عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د سه‌شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پګواش موسسې له دې مخکې هم په یو شمېر بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان د سولې په اړه ورته ناستې ترسره کړي خو کومه لاسته راوړنه یې نه درلوده. ښاغلي قاسمیار ویل د پګواش تیرو ناستو ته په کتو دا ځل به هم دغه ناسته پرته له کومې لاسته راوړنې پای ته ورسیږي.
تیرو تجربو ښودلې چې دا ډول ناستو کومه لاسته راوړنه نه ده لرلې. ورته ناستې له دې مخکې هم په اصولو دوها او یو شمېر نور هیوادونو کې ترسره شوي خو کومه نتیجه یې نه ده ورکړي.
ښاغلی قاسمیار وایي د سولې په اړه هر ډول خبرې باید له یو واحد دریځ او د افغانستان د سولې د عالي شورا په رهبرۍ ترسره شي. ټاکل شوې د افغانستان لخوا په دې غونډه کې د پوهنې پخوانی وزیر غلام فاروق وردک، ډاکټر انور الحق هدي، ضیاء الحق مرخیل، فاروق اعظم، حاجی روح الله وکیل، خلیل الله صافی او یو شمیر نور سیاسي مشران ګډون وکړي. په دغه غونډه کې یو تن احتمالي ګډون کوونکی فاروق اعظم ازادي راډیو ته وویل چې په یاد غونډه کې به د افغانستان د سولې او همداراز د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو پر ښه کېدو خبرې وشي.
په ناس کې دا خبرې وشي چې د افغانستان کې سوله څنګه راتلی شي. په دې خبره به هم غور کېږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مناسبات څنګه عادي کېدای شي. خبرې مفید دي، ګټورې دي او په مثبت خواته یو حرکت دی. د خبرو د مذاکراتو دروازه باید بند نسی، باید همیشه د مذاکره دروازه خلاصې وي.
په ورته وخت کې د سیاسي چارو شنونکي لطیف نظری وایي چې دا ډول ناستې باید دننه په افغانستان کې جوړ شي، څو د پاکستان له لاسوهنو څخه لرې وي. خغلی نظری وایي پاکستان له هم د افغانستان پر وړاندې خپله پخوانۍ پالیسي کاروي او د افغان سولې پر وړاندې یو خنډ دی.
پاکستان لا تروسه د افغانستان په وړاندې خپل سیاست ته بدلون نه دی ورکړی او د افغانستان د سولې پروسې ته خنډونه جوړوي. زه فکر کوم چې لومړی باید دا ډول ناستې د نن په افغانستان کې جوړ شي، څو د پاکستان له لاسوهنې څخه لرې اوس. دویم دا چې په پاکستان باید نړیوال فشارونه ډیر شي.
پاکواش کاناډایي موسسه د افغانستان په ګډون د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې د سولې او شخړو د له منځه وړلو په هدف له 1950 زیږدیز کال راهیسې فعالیت لري. دغه موسسې تر دې مخکې هم په قطر، اماراتو، فرانسه او ځینو نورو هیوادونو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډې جوړې کړې دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د لوړ زده کړو وزارت چارواکي وایي په دې وزارت کې د وکیلانو د نفوذ مخنیوي د لامل شوی چې ولسی جرګې له وزیر د باور رای واخلي. د یاد وزارت ځینو چارواکو رسانو د سه شنبې پر ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته ویل چې وزارت هر ټاکون کې معیار ته ځواب ورکوونکی دی او د ولسی جرګې پریکړه نه مني. یوسف خان زدران پر رپورټ لري.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت چارواکي د ولسی جرګې د تیرې ورځې پریکړې راپارولې او وکیلان د وزیرانو د استیضا په پروسه کې په سلیقوي چلند تورنوي. د دې وزارت اداري او مالی مرستیال د کانکور د کمیټې رئیس، د تدارکاتو د کمیټې مشر او د وزارت ویاند سې شنبې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل دوی ټول معیارونه پوره کړي، خو بیا هم د لوړو زده کړو وزیر د باور رایې اخیستل شوې ده. د یاد وزارت ویان فیصل امین وایي ولسی جرګې د شفافیت، صداقت، بودیجې لګښت او نورو معیارونو له مخې وزیر نه ده لري کړي، بلکې د شخصي ګټو پاللو په خاطر هغه ته د رد رایې ورکړي ده.
متاسفانه وکیل صاحبان کوم برخورد چې پرون درلود، بیا هم زه تاکید کوم چې سلیقوي و، ډیر منفي برخورد و. البته ځینې وکیل صاحبان خودخواهانه برخورد و. مونږ 2.5% زمونږ بودجه تکمیل شوې ده، 15% بودجه خو بالکل تطبیق شوې ده.
د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي چې وزارت یې له ټاکلې معیار ډیره، یعنې 2.5% بودجه لګولې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسی جرګې د دوشنبې په ورځ د وزیرانو د استیضا لړۍ په دوام د لوړو زده کړو وزیر فریدا مومن د 131 رد رایو په ترلاسه کولو سره سلب صلاحیت کړه. ولسی جرګې د هغې تر څنګ تر اوسه د بهرنیو چارو، فواید عامې، کار او ټولنیزو چارو، ترانسپورټ، پوهنې او د مخابراتو له وزیر څخه د باور رایې اخیستې دي. د ولسی جرګې اداري پلاوی بیا د لوړو زده کړو وزارت له لورې په ولسی جرګه لګېدلې تورونه ردوي. د ولسی جرګې منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل کله هم چې چارواکي له دندو لرې شي خپل کړه په ولسی جرګه وراچوي.
شاید استثنایی موارد موجود دي، مګر دا غږ کلک ده دوم چې وکی صاحبان د خپل راز لپاره هیڅ کله نه په کانکور کې لاس وهلی دي او نه په نورو ځایو کې دوی مداخله کړی.
ولسی جرګې ویلې د کابینې کوم وزیرانو چې د پراختیایي بودیجې 70% نوي لګولې استیضا بشي. افغان حکومت بیا د لوړو زده کړو وزیر په شمول نورو سلب صلاحیت شو وزیرانو ته د کار د دوام ویلې او د وزیرانو څخه د باور رایې اخیستلو موضوع یې د وضاحت لپاره سترې محکمې ته لیږلې ده.
په افغانستان کې د ژمي پر رسیدو سره یو ځل بیا د تیر کال په څیر د وچکالۍ ویره لا هم د خلکو په زړونو کې پاتې ده. تاریخ په اوږدو کې داسې نه و شوي چې د افغانستان پلازمینه دې بې واورې وي او بې اوبو شوي وي، خو د نړۍ د تودوخې درجې په لوړېدو سره د ښار هوا هم بې اغېزې نه ده پاتې. فریبا ظاهر پر رپورټ لري.
وایي کابل دې بې زره وي، بې واورې نه. دا یو وینا ده چې له کلونو راهیسې د خلکو پر ژبه ده. کابل ښار یو وخت د هوا د ښکلا له کبله د لویو پاچاهانو د پام وړ و او د یوې تفریحګاه په توګه یې دغلته دربارونه جوړول، خو اوس د دې ښار هغه بهند رود په فصلونو فصلونو د باران څاڅکو ته انتظار باسي، څو زلالې اوبه بیا پکښې اوبهیږي او یا هم د کروندو شونډې لندې سي. دا ستونزه یوازې په پلازمینې کابل پورې محدوده نه ده. د افغانستان ډېری کرنیزې ځمکې د دغه هېواد په ولایتونو او لیرې پرتو سیمو کې دي چې د خلکو ورځنی ژوند تامینوي. د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرامونو د ادارې مسؤلین وایي په تېره یوه لسیزه کې تقریبا هر کال ټول هېواد یا د سیلابونو او یا د وچکالیو له کبله ځپل سوی دی. دغه په وچه کې راګیر غرنی هېواد په 2012 کال کې د اقلیم د بدلون له اړخه تر ټولو ډېر اغېزمنونکی هېواد بلل سوی دی. د افغانستان د کرنې وزارت معلوماتو پر اساس دغیوت اقتصاد تقریبا 80% پر کرنی ولار دی، خو اوس د اقلیم د بدلون له کبله رامنځته سوی بحران د دې سبب سوی چې په افغانستان کې یوازې 10% مځکه د کرنی وړ ده. د هلمند ولایت یو بزګر ازادي راډیو ته وویل
ډیر خلک را کوچیدلی دی دغه وشکالی پر برابر چې ډیر قرضونه په سلو زمینداور چې دی یو سلو شپیته کاریز دی، په یو سلو شپیته کاریز کې یو ماوینه دی ټوله وچتي، کم باوری چې وهلی دی هغه اوبه ساته کښته تللی ده وچکلی دی، او کم د ایندارو پر په ذریعه چې راکاږي و د ایندارو وس هم نه پرسیږي، نو خلک ډیر د مشکلاتو سره مخامخ دي. د کوچ په حالات کې د دنیا تللی دی کندهار ته، دنیا هلمند ته لاندې را شوه سوي د مرجي و ندالی خواته، نو خلک د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ دي، حتی خپل د عیال پر ډوډۍ قدرت هم نه لري.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مسؤلینو د فرانسې له خبري اژانس سره دا خبره هم کړې چې ستونزه یوازې د لوږې نه ده، بلکې وچکالي ځپلي کسان چې مځکې شاړي او دوی بیکاره کیږي، نو د ډوډۍ موندلو لپاره د وسلوالو مخالفینو له لیکو سره یو ځای کیږي.
اته نیمه بجې شوې دي، پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د کابل په پل محمود خان سیمه کې نن سهار 14 شوې ده، تر اوسه د 14 د نویت او دا چې څومره مرجوب لای اړولې او چا مسؤلیت اغسته په اړه دقیق معلومات نه ترلاسه شوي. د پاکستان صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وی په هند کې د آسیا د زړه په نوم په هغه سیمیز کانفرنس کې ګډون کوي چې په کې به د افغانستان پر وضعیت بحث کیږي. روسیه وی دوی به د ملګرو ملتونو په تورلیست کې د افغان طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده د نوم د شاملولو ملاتړ وکړي، خو لومړی باید په دې اړه د افغان حکومت پر استدلال غور وکړي. د سوریې ولسمشر بشار اسد وی د سترګې په لار دی چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ سره د تروریزم پر ضد مبارزه وکړي، خو وایي چې د سوریې په اړه د متحده ایالاتو د نوي ولسمشر د نوي منتخب ولسمشر د پالیسۍ څرنګوالي ته انتظار دی. جاپان او روسیه وی توکیو ته د ولسمشر ولادیمیر پوتین له سفر مخکې دوی د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکارۍ د زیاتېدو لپاره هڅې تیزې کړې دي. او کرملین وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې هیواد د اقتصادي پراختیا وزیر الکسی اولیکایف چې د رشوت اخیستلو په تور نیول کېدو د روسیې مشرانو ته ټکان ورکړ له دندې لرې کړی دی. وړاندې په خبرونه کې د انصاف په لټه کې او ازادي اورېدونکي 19 پروګرامونه خپرېږي. د چین لخوا د یو کمربند یوې لارې اقتصادي پروژې لوی هدف دا دی چې نړۍ په بېساري ډول د سوداګرۍ له اړخه سره وتړي. دا کمربند د وچې او اوبو له لارې تیریږي، آسیا او اروپا سره نښلوي او همداسې افریقا ته هم غځیږي. دا یو ستره پروژه ده چې عملي کېدل به کلونه وخت نیسي، خو دغې پروژې له وړاندې د اقتصادي امکاناتو د رامنځته کولو په برخه کې خلک حیران کړي دي. د چین دا پروژه د منځنۍ آسیا لپاره څه اهمیت لري؟ په منځنۍ آسیا کې د چین د دې اقتصادي کمربند د ګټو او تاوانونو د ارزونې په اړه د ازادي اروپا ازادي راډیو یو بحث ترتیب کړو چې پر دغو حالاتو بیا کتنه وکړي. په دې بحث کې د برتانیا د اکسټر پونتون استاد او د منځنۍ آسیا د چارو متخصص ډیویس لویس او له جنیف څخه یوې خبریالې څېړونکي چې په اصل کې د قرغیزستان د یو ډیپلوماټ پکې ګډون کړی و د دې بحث مهم برخې له فریبا ظاهر اورو.
د هغو میلیاردونو کسانو څخه چې د چین له یوه کمربند یوې لارې پروژې څخه به ډیره ګټه اخلي، 15 میلیونه د منځنۍ آسیا وګړي دي. خو دا حتمی نه ده چې د چین د دغې پروژې د یوې برخې اوسېدل به د ښې راتلونکي ضمانت وکړي. د بریتانیا د اکستر پوهنتون استاد او د منځنۍ آسیا د چارو متخصص ډیوید لیویس د بحث په سر کې وویل دا چې د یوه ټریلیون ډالر په ارزښت پانګونه به هغو شاوخوا 40 هیوادونو ته رسیږي چې د مځکې څه باندې نیمایي برخه نفوس پکښې ژوند کوي، نو د چین د یوه کمربند یوې لارې پروژې شمیرې واقعا بې ساري دي. لویس زیاتوي دا د چین د ولسمشر شی جین پینګ ابتکار دی چې د چین مشرتابه یې د ترسره کېدو ژمنه کړې ده، او د ده په خبره په دغه پروژه کې په ځانګړي ډول د منځنۍ آسیا هیوادونو مرستې شامل دي. نو البته چې د ده په خبره حکومتونه او لږ تر لږه د منځنۍ آسیا هیوادونه به د دې لوی پروژې مرستې ته ډېره لیوالتیا ولري. په منځنۍ آسیا کې د دې اقتصادي کمربند چارې له وړاندې پیل شوې دي. د بحث ویناوالو له قزاقستان څخه د تیلو د پایپ لاین، له ترکمنستان څخه د طبیعي ګازو د پایپ لاین، او هم د چین په لوري د سړک د هغې شبکې یادونه وکړه چې له قرغیزستان او تاجکستان څخه پیل شوې ده. د بحث ګډونوالو د غرض ویل چې د دوه پروژو څخه ځینې د 2014 کال تر منې د مخه هغه مهال بشپړ سوی چې چین د لمړي ځل لپاره د یو کمربند یوې لارې اقتصادي پروژې مسله راپورته کړه. په پام کې ده د اقتصادي لارې هغه برخه چې د منځنۍ اسیا هیوادونو څخه تیریږي باید د ایران له شمال څخه ترکیه ته ورسیږي او په دې ډول تر لویدیځ پورې وغځیږي. په دې توګه د بحث د ګډونوالو په خبره منځنۍ اسیا باید د دغې نوې لارې څخه ډېرې ګټې پورته کړي، داسې چې دغه هیوادونه باید د فارس خلیج او مدیترانې بهیرې د لاسرسي په صورت کې نورو هیوادونو ته ډېر توکي صادر او وارد کړي. بلخوا د چین د دغو پروژو څخه د هغو منفي اثراتو په اړه هم خبرې وسوی چې د منځنۍ اسیا ځینې برخې ترې اغېزمنې سوي دي. د مثال په ډول یادونه وسوه چې له چین څخه منځنۍ اسیا ته د ځینو کډوالو د ورتګ اندېښنه هم سته. دوی وایي ځینې چینایي کمپنۍ غواړي خپل خلک په کار وګماري او کارګر له ځانه سره راولي، نو په دې توګه د دوی په خبره سیمه ییزو اوسیدونکو او متخصصینو ته دندې نه رسېږي. په دې برخه کې د قزاقستان په لویدیځو برخو کې د تیلو سیمو، په قرغزستان کې د کانونو د سیمو او همدارس په تاجکستان او قرغزستان کې د سړک جوړونې چارو ته اشاره سوې چې چینایي کارګر یا په بشپړ ډول او یا له سیمه ییزو کارګرو سره یو ځای پکې په کار بوخت سوي دي. ځینې وختونه ستونزې د هغو اوازو له کبله راپورته کیږي چې ګواکې چینایي کارکوونکو ته ډېر امتیازات رسېږي او حتی کله ناکله داسې ستونزې په جګړو هم بدلېږي. دا ستونزه یو بل اړخ هم لري، او هغه دا چې کله چینایي کارګر منځنۍ اسیا ته راځي نو د منځنۍ اسیا هیوادونو کارګر عمدتاً د کار لپاره روسیې ته مخه کوي. پر دې سربېره چاپېریالي اندېښنې یو بل اړخ دی چې په دغو هیوادونو کې د چینایي کمپنیو له کار څخه راپورته کیږي. دې ته ورته نورې ستونزې هم په منځنۍ اسیا کې د دغې اقتصادي کمربند په برخه کې سته چې ټاکل سوې په نږدې راتلونکي کې به نور بحثونه هم پرې جوړ سي، او په هغو خبرو کې به تر ډېره د دې اقتصادي لارې سره په تړاو پر امنیتي ستونزو تمرکز وسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشام دی کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري ده لېما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کو زما د یت سر نه وښتر ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویډر کوي ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند یم. بیا هم د ازادي راډیو د دې اونۍ د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونه وخت را ورسید. په دې خبرونه کې مو د پکتیا ولایت د یو متقاعد علي جان غوسی ستونزه راخسته ده. دا وی له کابل لاسو میاشتو راهیسه د تقاوت تنخواه نه ورکول کیږي. د دستونزه له مسؤل چارواکو سره هم شریکه شوه ده.
د انصاف پلټکه
ورو رستا نوم څه دی او د کوم ځای نه دی ټلیفون کړی؟
زه علی جان هم میګم غوسی تخلص کوم مدقایت نظامی بخش څارنوالی.
ستا ستونزه څه ده؟
ما ستونزه دغه د ورور تر لاس میاشته کیږي ما ته د تقاوت معاش نه راکوي.
کومه اداره ستا تنخواه نه درکوي او په کوم دلیل؟
محترم په عزت باندې والا کزم پیګم خلاص 15 کال کیږي چې ما تقاوت کړی. په 15 کال کې خپل تقاوت حقوق کم منظم اخیسته. دا څه کولی زم په دې باندې نه پیګم چې ولې ما ته تقاوت نه راکی در حال چې ترخصیصونه د ابتدا د مالي کار نه تر اوسه پورې موجود ده. دا اوس هم پیسې هم لري او ترخصیص هم لري. ما زوی ما ځان ته وکیل کړی ده هغه ورته مراجعه کړي ته نن لاړ سه سبا ته بیا یو اول وخت ده. بیا چې سبا ته لاړ سي بیا ورته وایي چې بل افسه کې ته یو راس بیا سره ګورو. په دغه باندې تر اوسه پورې ما ته مې معاش نه در کړی. د مخکې هفته چې دیر شو د مخې ادارې بعضې کسان زه پېژنم د شاده معلولین د پکتیا هغودی مې واخېسته که هغودی ته مګر ویلې و هغودی ما ته وویلې چې خیر ده معاش نه سبا چې کوم د اجرا سي مګم یو هفته نور می مغز انتظار وې ستر زبو سپوري ما ته می معاش نه در رسیدلې هم نه تر کېره کې نو په دې باندې زم نه پیګم چې دوی ولې ما ته معاش نه راکوي قانوني خلاص شي د ما ته دوی وایي چې زغه قانوني خلاص ډکم ورته
تاسو ویل چې خپل زوی د ځان وکیل کړی ته په خپل ولې هغه مربوطو ادارو ته مراجعه نه کوي
زم مریض یم د خو نه شل سبا یم ګرځېدای نه سم مریضی لرم قلبی تکلیف لرم چې می خوږیږي ملا می خوږیږي بس نو ګرځېدای نه سم خپل زوی می وکیل کړای
یوازې تاسو دې مشکل سره مخامخ هسته یو کو ستاسو غوندې نور خلک هم شته چې تنخواګانې ځنډېدلې
په سلهاو کسانو په پکتیا کې متقاعدین دي په سلهاو زرهاو کسانو شهید له معلول ورسان دي ټولو یې اخیستی دی یو تعداد د موږ ما په شان ته بېچاره مسکین چې چاته پیسې نه ورکړي هغو دوی پاتې دي قانوني خلا نه لرم متقاعد یم اسناد مې تکمیل ده پیسې شته تحصیل شته نن په سبا مې غولوي نو ته څه فکر کوې چې چی سبا مې غولوي دوی
اوس ستا غوښتنه څه ده
ما غوښتنه دغه ده چې شکر ده الحمدلله دولت لرو قوانین موجود ده د قانون د مخې نه د څوک چې سرغړوی کوي باید د هغې نه پوښتنه وکړي زه څارنوال یم ما حقوق یې لس میاشتې ځنډولی ده دا غفلت وظیفوي ده باید څه څارنوال د ولایت ته هدایت ورکړل شي د وزارت شهاده معلولین نه چې د ریس نه او کاربن نه یې باید تحقیق وکړي چې علت څه ده ته ماته معاش نه راکړي
ستا ستونزه به له مسؤلینو سره شریکه کړو
د انصاف پلټکه
د دستونز مو د پکتیا د والي د ویاند محترم نقيب الله تل سره شریک کړه اتل صاحب د پکتیا ولایت نه د علي جان غوسي په نامه یو متقاعد سرنوال ازادي رادیو ته ویلي چې کابل لس میاشتې کیږي چې د تقاعد تنخواه نه ورکول کیږي په پکتیا ولایت کې د تقاعد د تنخواه د ورکړي هغه پروسیجر څنګه دی
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د تقاعد په دولت کې دوه ډوله دی یو ډول تقاعد د سده شي د یو چا د خدمت موده پوره کیږي بیا غوی تقاعد ورکړي دولت په خپل نو هغه 100% امتیاز ورکول کیږي د کاري مودې د خدمت او یو د سده چې یو څوک غواړي چې په خپل ځان تقاعد کړي دولت بیا غو 15% امتیاز ترلاسه کوي نو دغه څارنوال چې بغوسی چې تاسو یاد ک د د پاړه به ولایت مقام زه یو هیله کړې زما غوري او یا کورنۍ یو هیله زما دار چې د ولایت مقام ته بخپل تشریف راوړي دل تراشي ذکر د تقاعد پروسه لګه په زینو ادارو کې مغلقه ده څوک چې ته مقرر شوی نه په هر اداره کې یا د مرکز کابل نه یا د بل ولایت نه او بیا په بل ولایت کې مثلا پکتیا کې وظیفه لري او مقرر په لومړي سر کې په مرکز کې ده دا خپل سلسله مراتب لري د سره موږ همکاري کولای شو چې د پکتیا ولایت کې کوم مستونزې په کوم اداره کې هغه ملکی ادارې کې نظامی اداره تاسو پوهیږئ چې دولت هغه نظامی افسرانو ته په امتیاز ورکولو قائل دی مرکزی اداره مولایتي اداره مثلا شهیدانو ته د امتیازاتو د ورکولو ټپیانو ته د نمرو یا هغه څوک چې سرپرانه لري یا دوی کورنۍ او تاغه وارثین چې دي اولادونه چې دي دوی ته د زده کړو زمينه برابرول دا بيخي مرکزی اداره ولایتي اداره په ځان لازم غني چې د خلکو ته سنت برابرې کی نو زه دغه څارنوال سپ ته وایم چې دوی کولای شي دغه زوی یا هر څوک چې وارثي ولایت مقام تراشي په بشپړ ډول د هر اداره کې چې د کار دلته په پکتیا کې بندي موږ ورسره همکاري کولای شو مګر هغه سلسله مراتب مخکې چې ما یاد کړ د ځینو متقاعدینو هغه کوښښ دی هغه د مرکز نه ورکول کی
اتل سب دی وای چې د سو کلونو راهیسې په پکتیا ولایت کې په منظم ډول تنخواه اخیسته خو د لسو میاشتو راهیسې ورته د ستونزې پیدا شوې
د څارنوال څخه دا ډاډ ورکړ چې د مخکې د خپل امتیازاتو نه برخمن شوې ستونزې نه و ممکن لکه په ځینو ادارو کې امور اجتماعي کې چې د شهیدانو مایوبینو ریاست کې مونږه د بودیجې د کمښتو زده لوده ممکن دغه ستونزې دلته په دې اداره کې موجوده خو بیا هم زه ته ډاډ ورکوم د دراشي ولایت مقام ته په هر اداره کې چې د کار ځندېدلې کملکی ادارې کې نظامی ولایت مقام د په خدمت کې دی او د دوه وارثین چې راځي د خپل فلج د نشي راتلای هغه سره مونږ هر ډول همکاري کولای شو ان نه دا کولای شو چې خپل ادارې ته ورسره لاټ ورده کې چې کار بندي حال تور سره مرسته او همکاری وکړو. زه دته ډاډ ورکوم چې ان شاء الله حقوق به نه تلف کیږي، دته به د تیرو کلونو په څیر خپل حقونه رسیږي، مګر کومه ستونزه چې بودیجوي موجوده نه وي په اداره کې یا بله کومه ستونزه موجوده نه وي، ان شاء الله دته به خپل حق ورسیږي.
د انصاف پلټکه
دا ودا آزادۍ رادیو د دې اونۍ د انصاف پلټکه ځانګړې خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولري او د حل قانوني لارې ولري مونږ ته ووایي. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
آزادۍ او اوریدونکي،
وړاندی کوونکی اجمل تورمان.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو منئ. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. دوستانو پام دې لپیل کو د دې ورځې د ازادي او اوریدونکو په خبرونه. قدرمن اوریدونکو بیا هم په دې خبرونه کې پیغامونه لرو ستاسو او ستاسو د نورو دوستانو څخه. وګورو چې په پیغامونو کې دوستانو کوم موضوعات مطرح کړي دي. یو شمیر موضوعات ته رسیدنه هم وکړو، خو تر هر څه لومړی پیغامونه د یادونه ده چې د دغو پیغامونو په برابرولو کې زما همکار طاهر روشان را سره ملګرتیا کوي. ورته پیغامونو ته
زه ودان د هلمند بهر پاک له خبره کوم. طالبان په ټول افغانستان کې مستعد کمپنۍ چې کونه نو چې کونه چې په خاني آزاد کړي باغران کې د مخون په مخکنی حکومت کې هم څنګه د کړي سم کارونه د کړي وسم یې کمپنۍ یا دا کوم کې کونه چې په خاني هم تاسو سره خرج دی چې کوم دې سره داس ګریوان دا کوم سره چې دی د خر باغران خرج لا سو ګریوان یو سره دا واز د باغران خلمین د کندې خرج غور خلک دا ټول په دې مشکل کې سره دا خېد د نموزه طالبانو او حکومت څخه دا غواړي چې خاص یو زور وایي خبرې ته اهمیت نور کوي. دا هم سنانه مستون د کامرونو کې وسلام ودان هلمن باغران.
السلام علیکم. سلام او نیکی هیره او درنه میناد ازادی رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. بعد له سلامه زه محمد ایوب کلام یار د خوست ولایت څخه می تاسو سره دغه خپل پیغام سپتو. زما یو خواهش ده چې افغانان باید خپل مابین کې خپل مینس کې نور تربرګری باید بریک دی. خپل اسلامي مینه خپل اسلامي محبت باید په زړونو کې وساتي. نور د جنگ او دغه داوی لغه قضیه باید له خپل ذهنونو څخه وباسي او نور دی ودسي داسي اقدام باید واخلي چې افغانستان راتلونکي لپاره یو مثبت تمام شي. الوطنه مزیر د ټول اورګو څخه مې دا خبره ده چې دوی د خپل مابین کې صلح راوړي او زنا پیغام دې نشر سي. او سلام.
بله سلامونه تاسو او د ازګر رادیو اوریدونکو او کارکوم ته وړاندې کوم. د هدا افغانم د هلمند ولایت له نظریو ولسوالۍ څخه د سپم برګا شوم سره په هلمند ولایت کې تیر یو میاشت کې ورچې یو نیم میاشت کې چې تعلیمي نصاب شروع شوې دي. خو د هلمند د نظریو ولسوالۍ د دم حاضر پر یو شونځي د کتابونو مې راغلي. تر شونځي مادیمن د خبر کې وایي د کندهار سره څنګه کتابونه درشدي. نو حکومت باید د کتابونو سره هر کې د چې کتابونه ډیر مهم چې کتابونه د سوي سبق په چیر په چیر کې وایي. بنه باید حکومت د هلمند سره ورسي څنګه د خپل سره.
هلو السلام علیکم. سمیع الله حلیمی تندریم د پکتیا څمکنی ولسوالۍ څخه. ډیر خوشحال شوم چې پاکستان حکومت افغان میرمن شربت ګل بیرته افغانان ته او بل خصوصا افغان ترخم کې وسپرل شو دي. بل خصوصا افغان حکومت وسپرل شو دي. دا ډیر د خوشحالۍ ځای دی ټول افغانانو لپاره. بس خوش شوم چې شربت ګل په خیر سره پاکستان ته راورسیده. ازادي رادیو هم زنده باد چې موږ پیغامونه مستقیمن خلکو لپاره خبروي.
و جوړ بخیر ته به تخدا ز لنګرا هر سمرخيلو نه خبرې کومه. ما دغه مستون زده د زوسیګه مفخیمه کې او ماته چټرا کړي د تورخم کې کارټون نه لرم بغیر کاټه راغله. ما دا لاس ته ستانې شاته مجرونو دفتر کې داخل کې ما داخل کړي دا پیغام را دی. کته ماته یو روپی یو شیندار نه درسېدلې اوس پورې. او زموږ داسې پروت ما محمد منوم ده د سمرخيلو اوسیدونکو ما.
السلام علیکم. زه نور محمد د کندهار د جنول فلوی ستا سودا پروګرام پرېږم. نونی چې پاکستان سره ویو تقریبا د مدوم کال د چې نمن لرو نه زای لرو ته والو وعده کړو موږ نمرا درکو کومک په سره کو په سم دا کومه کومک لري دی او شی لري دی وزاره د بل په کوم ډول کې پراتی سم خدا او سره پاکستان ول ولا که صدر فرمان په سپ شو چې موږ ګور سره کړی کوم وایي کوم په ټکی کوم دا چې هغه پاکستان په ولا پر دی افغانستان ژوند زندگی ستر دی جنگ ما شو بشي موږ اخر دې کومه کوشي للی موږ د بل څور څوار وختل اول موږ خدای سهیل او دې هم دې سهیل دې چې کومه کوکی او یا نوم چې نو نه یا یو نوم رمزه په جرا کې بلا په بشي چې او میر کومه کې نه غواړم سلام په خپل په جوړو دا کومه کې دې سوار چې نوم رمزه کرا چې نو کومه فشار څه وخت نه سلام مو
السلام علیکم اسدالله خان نه ډیر اسماعیل خان ما د افغانستان حکومت صدا غشتنه ده چې په پاکستان کې کوم افغان کډوالي باید چې بده ته په افغانستان کې داسنوګن ډیر زیات ځایونه ورکې ولې چې ډیر زیات مجبور دي چې تم ځکه جایدادونه نه لري ما د دې صدا ډیر غشتنه ده په ډیر آزادۍ راډو سره غشتنه کوي چې د پوره چارواکو سره خبري وکړي په دې د پوره چارواکو نظر سرګند کی ولې چې دا خو 15 لک افغان کډوالي کم کډوال کوي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترمہ دغه زیو مایوبی ما د کابل خارنه سی مایوبی نو ته ما شونه ان سور جوزا کی ورکړي او موږ دغه نن سبا اقرب وزي مونږ ته نراکی بانه کی چې تخصیص نه درغله تخصیص نه درغله دغه کی او بس خازو کی چې مونږ ته ولی نراکی جمعه مراغه ریاست ته چې زوی تخصیص نه درغله اوله شو دې تخصیص نه درغله دغه کتا چې موږ غم خوري ونه کوي مشکله کیږي موږ ته والسلام.
قدر من اوریدونکو پیغامونه مو اوریدل د پیغامونو په لړ کې دغه ورسته پیغام شو د معلولینو د حقونو پاړه و مو غوښتل په همدې اړه چې ولی د معلولینو حقونه ځندیدل دي د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت لمرستیالي جمیله افغانی سره مرکه وکړو. اغلی افغانی د دغه ستونزې پاړه راته وویل
موږ د دوستان کې شکایت کوي د دوی شکایت برحق ده. متاسفانه تاسو د افغانستان اقتصادي وضعیت هم ګوري چې مشکلات لري. سږ کال موږ د ملکي او نظامي معلولین او شهدا ورسین حقوق سره سره وزارت دفاع ته هم موږ حقوق ورکړی دی چې هغوی نظامیان چې فعلاً په جګړه کې بوخت دی مصروف دی هغوی ته موږ لویت ورکړو چې تقریبا یو سلسله د ملکی معاشات هم هلته مصرف شوی دی او متاسفانه چې وزارت مالیه سره همدونه امکانات نه دی څنګه چې هغوی موږ سره په کال شروع کې وعده کړی و چې موږ ته زموږ تخصیص ورکوي متاسفانه د هغوی طرف نه هم لکه ځن کیږي چې موږ بارها پیشنهاد کړی و پیشنهادونه رسمي پیشنهادونه ټول زموږ اسناد سره موجود دی فعلا هم موږ وزارت مالیه سره په دا موافقه رسیدلې و چې هغوی موږ ته تخصیص ورکوي لیکن کیدای شي چې یو دوه میاشتې ځن شي.
دغه شان د پیغامونو په لړ کې مو دا هم واوریدل چې د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې زده کوونکو ته کتابونه نه دي رسیدلي. دا ستونزه مو د پوهنې وزارت د ویان ښاغلي مجیب مهرداد سره شریکه کړه. ښاغلی مهرداد وایي
په هر ولایت کې په مکتبونو په ښوونځي کې کتابونه شته دي خو د کتابونو کمبود چې دی یو مشکل غټه مشکل ده. دوی کتاب هلته موندلی سي په ښوونځي کې کتابونه شته خو هغه کافي نه ده. متاسفانه موږ هم کولای نه شول چې په دې کال کې پرته سیمو کې پرته ولایتونو کې ولایتونو ته په موقع په وخت سره کتاب ورسو. دا مشکلات د مالی مشکلات له امله و چې موږ د کتاب د چاپولو دپاره ثابت مالی منابع نه لرو نو دا مشکلات منځته راځي.
دوستانو د ښاغلي مرداد څرګندونې مو هم واوریدلې. یو ځل بیا پیغامونو ته ورځو. پیغامونه اورو چې په پاتې پیغامونو کې دوستانو کم موضوعات شریک کړي دي.
السلام علیکم نور احمد يم د کندهار ولایت څخه سره په تماس کې موږ غواړو د غشتنه د چې د شکافه دروازې سړک دی چې ما شر پلان یې دوه کار درې کار د مخه باندې سوي دي نو درو څه کار نه پښو سوي دا ولي نه شو کیږي په هغه باره کې که موږ غواړو د والي صاحب او د شاروال صاحب پر ور سوي موږ به ډېر خوشاله سو تاسو راځو ګورې دون خراب لار او پر هغه باندې بیا نیم سړک غچو او خوشتو دغه نیولې وی نور وخت نه سم خدای په امان.
السلام علیکم سیف الله احمد زین د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ د کمپایمان نه د ماتاکیل صحن نه زنګ ولې موږ دلته د 12 نفر د سم په پیمان په کم کې نو یو نیم کال کې چې موږ د ورسات مودام ډېر وګدا سوي د ورسات موږ ته نه راکې نو موږ د کومنان کو دوی صاحب څخه هیله ده چې د پرسنل باره کې یو تصمیم ونیسې او دغه پرسنل تبدیلی په خاطر له دې ځای څخه وباسي او نوی پرسنل اوړي نور هر ځای نه کې د ولسوالۍ په کانډه کې نو تبدیلی چا نه تبدیلی نه کېږي پرسنل تبدیلی موږ دا څلور میاشتې کېږي ماسره مې او یو نیم کالم کېږي چې د وظیفې په د جنگ په ډګر کې پراته یو ماسره حالت کې نو موږ د قومندان صاحب کول اردونه دا هیله ده چې موږ ته توجه وکړي او دا نور چارواکو موږ ته وعده راکړي لکه قومندان لیوا او د قومندان کانډه خو عملاً کې نه کې یو خپل رسخت په خاطر درې څلور مې وزي راکي وظیفه وکړي بیرته ځي مګر موږ ته وعده راکړي دا څلور مې مګر عملاً کې هیڅ نه و توجه موږ ته نه ده شوی او موږ هیله ده موږ غږ چارواکو ته ورسوو چې او دغه باره کې اجرات وشي وسلام او پیغام ان شاء الله خپور کړي چې موږ د رسختي باره کې امکانات برابر شي.
السلام علیکم حکایت الله همدر خبرې کوم د ننګرهار ولایت د خوګیانو ولسوالۍ نه د خوګیانو په ولسوالۍ کې دغه مشکل دی چې د میملې په لین باندې سړک تیریږي د کابل جلال آباد او رئیس جمهور دا وعده کړې وه چې دغه سړک به زه په خپله تعقیبوم خو لیکن په دې سړک باندې کار ډېر سست روان دی خدای دې وکړي چې دغه کار لږ تیز شي موږ د رئیس جمهور ته دا غوښتنه کوو چې په دغه سړک باندې کار لږ تیز کړي ځکه چې په انتخاباتو کې خپل ویلي وه چې په دې سړک به زه په خپله مشري کوم. ورسلام
السلام علیکم رجب اقول دیل من ولایت سمیع الدین ولا بس فلمن کې ډیره سخت جګړه روانه ده موږ د مرکزی حکومت سره خواړو چې دیل من ته جدي پام وکړي. السلام
بل السلام علیکم سید محمود مادی علی شنګول سوال څخه ورور زمنګ کاک صاحب کا زمنګ پول سوال کې اصلا امنیت نشته ده او هر ورځ طالبان د لارو کې کوشش کوي او خلکو ته ستونزې جوړي او زمونږ دولتي خلکو ته ډېره ستونزه ده هغه بل ورځ درې څلور نفر زمونږ شهیدان کړي دي په لارو کې چې قانون اچي او دولتي ځواکونه هي سمکاري نه کوي په دې اړه هر ورځ خلکو ته وایي کله وایي چې مثال امنیت ده کله یو بانه جوړي کله بل بانه جوړي زمونږ تاسو خواهش ده چې زمونږ دغه غږ مقاماتو ته ورسوي خدای په امان.
السلام علیکم زاب کنړ ولایت د چپی درې ورسوالۍ نه سره پیړی کوي زمونږ د چپی درې ورسوالۍ سړک ډېر خراب شوی دی باید چې حکومت ورته زر تر زر وکړي.
السلام علیکم کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه خبره کوم زما پیغام دغه دی چې دغه د میوند په ولسوالۍ کې ډېرې تورې مځکې دي دغه تورې مځکې به چې د حکومت نه پر راولي ور ودې ویشي بېخي بې اندازې ډېرې مځکې او ډېرې اوبه هم ښې څلورې چې پوره پخې اوبه لري دغه مځکې چې ونه شي زما دغه نظر دی او دغه زما چې د ازادي راډیو راته وایي کې دغه زما پیغام پر نورو مقاماتو ورسي.
قدر مونږ اوریدونکو پیغامونه مهم اوریدل او د او د یوشمیر پیغامونو پاړه مو د مسولینو سرګندونه هم اوریدلې اوس نو ازموږ خدای پامانی هم اوریدکه د خبرونې روسي شیبی دي ناچار یو چې تاسو سره خدای پامانی وکړو تر بلې مو پلو یو وخون کې خدای سپارم خو رسوله
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دوه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0-2-3-1-6-5 او یو نړیوال شمیره 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5.
زهرو بخمار نلری منصور با
بگرزی مستانا ملاودار ملگری منصور بگرزی مستانا ملاودار ملگری وقت برازی نلری